نگهدار، جور و صحتمند باشین.
سلامونه، زه صفی ولستان اگزایم ده آزادی رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاستویم. پیل په خبرونو کو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو ته استولو خبر ورکوي. WHO نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1,000,000 نسخې ولایتونو ته پر لار دي، څو د ناروغیو د مخنیوي برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. WHO اوس مهال د ټول هیواد په کچه د ځانګړو ناروغیو د 14 روغتونو، د شپږو سیمه ییزو روغتونونو، شپږویشتو ولایتي روغتونونو، د ولسوالیو په کچه د 9 کلینیکونو او همداراز د 2 نورو روغتیایي مرکزونو ملاتړ او لاسنیوی کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژي لرونکي خواړه ورکوي، ځکه ډیر زده کوونکي په وګیناس ښوونځي ته ځي. WFP پر ایکس شبکه په یو خبر شوی ویډیو کې وایي دا مواد چې د بسکویټونو باڼن لري هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لومړنیو ښوونځیو پر شاوخوا 500,000 زده کوونکو نجون او هلکانو ویشل کیږي. د WFP د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له 100,000 کورنیو څخه 9 کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو او کلونو کې په پرلپسې ډول په دې هیواد کې د زیاتېدونکې لوږې او بېوزلۍ په اړه خبرداری ورکړی دی. د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلف فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې 2 کسان په سر او 3 په ټټر په مرمۍ لګېدلی دي. په کرکوک کې چې د 100 توکمونو وګړي ژوند پکې کوي، له 2 ورځېنی کړکېچ وروسته ګرزبندیز لګېدلی دی. ګرزبندیز پرون مازیګر وروسته له هغه اعلان شو چې په سیمه کې 2 سیالې ډلې، یوې خواته کردان او بلې خواته ترکمنان او عربان، د اعتراضونو لپاره راووتل. دا اعتراضونه د امنیتي ځواکونو له شتون سره سره تاوتریخوالی واوختل. او د اوکراین هوایی ځواکوایي چې د هوایی مدافعې سیستم یې د روسیې له 15 ډرونونو څخه 22 راغورځولی دي. اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسې کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي دي. د دوی په وینا دې بریدونو 2 ملکي وګړي ټپیان کړي دي. موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تړون د ترفسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته سر مطلب مونږ دای چې په افغانستان کې د بریتانیا د دینی علماو یو سفر ته خبرګونونه څه دي، د دې سفر ګټې او اغیزې به څه وي. د چارو د کتونکي نظر پرې لرو. مولانا عبدالصبور،
پکار ده چې دا خبره د علماو اومني کنه د دینی مجالسو کې دینی مجامعو کې اعتبار بیا لاله سبور.
WFP وايي په هر لسو افغان کورنیو کې نه کافي خواړه نه لري. د اوکراین د جګړې تازه حال بم له احمد تکل وورو.
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران سخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي.
او لمر ته د هند یوې سپوږمکۍ د استولو په اړه هم راپور لرو.
د هند دغه ادیتیا ون نومې بیړۍ د لمر د سترګې د څیړنې لپاره لیږدول شوې ده. ماموریت به په 15 ورځو کې په خلا کې L1 نومې زایت ځان رسوي.
د جولای په میاشت کې افغانستان ته د بریتانوي علماو د یوې ډلې سفر له غبرګونونو سره مخ شوی دی. د طالبانو د حکومت وسلواله مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهې دې لیدنې ته په اشاره ویلي دوی هڅه کوي د جبهې په ټکو چې د طالبانو ظلمونه عادي وښيي. په ورته وخت کې 500 مدني، د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو برتانوي چارواکو ته په یو آنلاین پرانیستي لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته د دغو برتانوي علماو سفر د طالبانو د خودلو په هدف شوی دی. خود برتانوي علماو دغې ډلې ویلي افغانستان ته د سفر هدف د حقایقو او د افغانانو د حال معلومول دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان د علماو یو پلاوی هم د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په اړه د خبرو لپاره د تېرې پنجشنبې په ورځ کابل ته سفر کړی دی.
د طالبانو حکومت مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهې افغانستان ته د برتانوي علماو د یوې ډلې د سفر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میسم نظری د یو شنبې په ورځ په خپل ایکس یا بخوانی ټویټر پانه کې له بریتانیا څخه افغانستان ته د علما وروستي سفر ته په اشاره سره ادا کړې چې دوی په لندن کې د افراطي افکارو په خپراوي کې مشهور دي او اوس هم د ده په خبره د طالبانو د ظلم او ترهګرۍ د عادي کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای میاشتې په پای کې د بریتانیې د دینی علماو یو پلاوی افغانستان ته راغی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، عدلی او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره یې وکتل. د علماو دغې ډلې افغانستان ته د خپل سفر موخه د حقایقو معلومول او د افغانانو د وضعیت څیړل په ګوته کړل. هغه مهال د طالبانو حکومت هم ویلي وو چې د دغو دینی علماو د سفر هدف د افغانستان د واقعي انځور لیدل دي. په ورته وخت کې 500 مدني د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو د بریتانیې چارواکو ته په یوه آنلاین پرانستي لیک کې د دغو علماو د سفر موخه د دوی په ټکو د طالبانو ښکاره کول ښودلي دي. په دغه لیک کې چې یو شمېر کسانو لخوا لاسلیک شوی، د بریتانیې له چارواکو غوښتل شوي چې د طالبانو د عادي کولو لپاره د دغو کسانو او د هغوی د سازمانونو تبلیغاتي او ناسم کمپاین پای ته ورسوي. په دې لیک کې راغلي د طالبانو هغه چارواکو چې د بریتانیې له دینی علماو له ډلې سره یې لیدلي په افغانستان کې ډېر تاوتریخوالی کړی او د ملګرو ملتونو سازمان په تور لیست کې دي. د بشري حقونو یوې فعالې مولوده توانا چې دغه لیک یې لاسلیک کړی ازادي راډیو ته وویل:
ډیری دغه علماو چې افغانستان ته سفر کړی اکثره یې پاکستانیان او عربان دي، لکه څنګه چې په لیک کې دي. هغوی هوډ کړی چې د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو عادي کولو لپاره تبلیغ وکړي. دا په هیڅ ډول د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده چې اوس د طالبانو د تاوتریخوالي قرباني شول.
په همدې حال کې په لندن کې د بشري حقونو فعالې او څیړونکي شهیرې کریمي چې د دې پرانیستي لیک یوه لیکواله د ازادي راډیو ته وویل:
یو شمیر دغو ملایانو له افغانستان څخه له ستنېدو وروسته یو شمیر مقالې ولیکلې او غونډې ترسره کړې او افغانستان یې یو امن او له هر ډول ستونزو څخه لرې د جنت په توګه یاد کړ. لکه څنګه چې د افغانستان خلکو د رژیم منلی دی، له طالبانو سره کومه ستونزه نه لري او د بېلګې په توګه هغوی د طالبانو ښوونیزې کړنلارې د علم د استثمار په توګه بیان کړل.
موږ هڅه وکړه چې د علماو د دې ډلې له غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د دغو بریتانوي علماو د ډلې یو غړي حمید محمد دالهور په نوم له یو یوټیوب چینل سره په مرکه کې دا کړې: د افغانستان کوم تصویر چې لویدیځې رسنۍ خپروي توپیر لري. نوموړي په یو ډول د طالبانو د فعالیتونو هرکلی کړی خو زیاته کړې ده چې طالبان ستونزې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان د تېرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دې سازمان پلوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته تللی او هلته یې د افغان علماو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکو سره کتلي. د دغه سفر موخه د ښځو د کار او زده کړو په اړه خبرې اترې دي چې د طالبانو لخوا پرې بندیز لګول شوی. د اسلامي همکاریو سازمان د پلوی د سفر پایلې لاندې دي اعلان شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له بې ځلۍ واکمنېدو وروسته افغان ښځې او نجونې له کار، زده کړو، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو څخه محرومې شوې دي. د طالبانو حکومت د هغې دا برعکس چې وایي د ټولو افغانانو بشري حقونه، په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي، فعالانو او د بشري حقونو سازمانونو د طالبانو دغه بندیزونه له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده.
په همدې مورد د دینی عالم او د چارو لشنونکي مولانا شیخ الحدیث عبدالصبور عباسی سره زموږ همکار اسدالله الدین مخکې خبرې کړي دي او د علماو د سفر د اغیزو همدارنګه ځینو نور اړوند مسایلو په اړه ترې پوښتنې کړي دي.
کوشش خو پکار دی او د علماو همدا وظیفه ده، پوهانو مشرانو همدا وظیفه ده چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي، هغه درسته لار او صحیح لار او ګټوره لار هغه ورته په ګوته کړي او هغه ورته وښيي. نو دې نه مخکې مې یو کوشش شوی او د بین المللی ساتوانې د علماو کوم وفد چې راغلی اوس دا بل وفد دا هم لکه راغی کابل ته. قرآن کې الله فرمایلی: وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ته نصیحت کوه، خبره بیا بیا یادوه، نصیحت چې دی بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو موږ خو د دې جهودو، د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښه یې ګڼو او درستې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغېز. نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شانو کې خو فائدہ شته او زما یقین نه راځي چې دومره زر فائدہ باور ځکه ما چې څومره ولید منګم دی او علما او دی او حیات په شکل کې افغانستان ته تلیو طالبانو
او عباس زم دې پختنه تراتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی و له طالبانو سره مهاتمان کتلی دي څه عوامل دي چې د نړۍ علما او سره دوی یو وخت لکېږي نه مثلا دوی وای چې دوی د فتوا په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلار په برخه کې د نور نړۍ علما او ته اړتیا نه لري او خپل په ځان بسیا دي ولی دوی له نړۍ سره یو خلک کېږي نه د زینو تګلار په برخه کې اباسي سي
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپل تقریبا ویلې چې دا د نغه فارسي کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده اوس د دې فکر زما په خیال کم د سي جوړ شوی دی ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دغه بدلې خپل کوم سیاسي ګټې کومه چې څونه محسوس کړه زه ختم کې ده شم غلطم کې ده شم چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دې د فهم مسله ده د دې د کوی مسله ده د دې پوها هم ده چې دا خدا پوها هم د دې ترمنځ یا دا تعبیر اتفاقی نه ده ډیر په دې حکومت کې ده چې علما هم شته افسران هم شته او سیمنصبان هم شته چې هغه د دې فیصلې مخالف دي خو چونکه چې هلته داسې یو منتخبه شورا یا پارلمان یا ولسی جرګه او شای نشته دی چې هغه ځان هغه کوچت شي سب کا کومه مشوره هم کوي نو سو مخصوص علما سره کوي او هغه زما په خیال په امر باندې ځان مکلف ګڼي دا ستون زیاده دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده ما مخکې فیسبوک یو مضمون هم لیکلی و د فهم اشتباه په نوم باندې هم دې موضوع کې نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي
بلې او عباسي صاحب روسي پښتنه کوم له نړیوالو سره ټکر کاغه په سیاسي برخه کې دا کاغه مثلا د دینی شاعر په برخه کې د دینی علما مثلا یو څه وایي د نړی علما یو څه وایي او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علما او فتوا او تارتيان لري خپل په ځان بسیادي په بشپړه توګه مفتیان لري څه فکر کوي دغه ټکر به د طالبانو حکومت څه ډول تمامېږي
ما په خیال باندې دا ټکر چې یو هوپ بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسي او دوم په اسلامي غورزنګونه اسلامي حرکتونه فقهي مجامع کویت کې د مدینه منوره کې د جده کې د امریکا کې د دا د علماء واټه واټه ټولې نه دي نو چې دی دیوبند اظهار دی دا غټه ادارې دي علمي ادارې دي د المجلس الاوروبي للافتاء اروپایي مجلس د فتوی د پاره دې سره دا ټولې غټه غټه علمي ادارې دي نو دې چې د دې د رو خبره نه مني نو په اسلامي تحریکونو کې اسلامي ټولنو کې او اسلامي جامعو کې او علمي مجامع او کې د دې د خپل اعتبار لاله سور کې د دې باره کې بده سي او تاسو رو شي چې دا هیڅ خبر نه مانی نو د دې لپاره خدا چې خپل اعتبار برحال وساتي د خلکو چې ور سره کوم محبت ته هغه ځای وساتي او د دې علما او مشوره اومني او د ټول علما چې دي دا خو نه دي چې ټول بغلط وي دا ټول بخطا وي د ټول فهم کې به اشتباهي دا خو د څه نه ده نو په کار ده چې دا خبره د علما او اومني کنه د دینی مجالسو کې دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا لاله سبور
مولانا عبدالصبور عباسیو چې کابل ته د بریتانیا د علما او همدارنګ د اسلامي همکارۍ د سازمان د علما او د سفر په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک او دا چې دغه سفرونه به څه اغیز ولري
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 22 201
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې له هرو لسو کورنیو نه کافی خواړه نه لري. ډبلیو اف پی په خپل اکس پاڼه لیکلي داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان یې نار ښوونځیو ته ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د یو شمېر زده کوونکو ویډیوګانې هم خبرې کړي چې وایي په لوږه ښوونځیو ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات افغانان خواړه نه لري او سم نیمایي په قحطۍ کې ژوند کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د هرو لسو کورنیو له ډلې نه کورنۍ کافی خواړه نه لري. ډبلیو اف پی دا شمېرې تېره شپه په خپله اکس پاڼه خبرې کړې. دا سازمان دا هم وایي لوکه تر دې کچې رسیدلې چې ډېری ماشومان تشه معده ښوونځیو ته ځي. د پروګرام د یو شمېر افغان زده کوونکو او د هغوی د ښوونکو ویډیوګانې هم خبرې کړې چې هغوی پکې په دوی د لوږې د بدو اغېزو په اړه غږېږي. حضرت چې د خوړو نړیوال پروګرامې د ښوونځي ټولګي ولایت په اړه معلومات نه دي ورکړي د خپل ژوند په اړه وایي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې ویډیو کې د سلیمی پونوم دی وی خون کې څرګندونې هم خبرې کړې چې وایي ولګي زده کوونکې تر دې کچې رسولي چې سم زده کړ نشي کولای او تر خوای د زده کړې لپاره بشپړ انرژي هم نه لري.
کله چې دوی سر کې راشي سینف ته مونږ ګورو کله چې زه ورته درس ورکوم دا ډیر څه خپي خاموش یا رنگ یې ډیر خړی نشي کولای چې درس یو کزه پښتنه مو کومه څه ځواب را نه وایې نشي کولای دي دا وجود چې دا ډیر کمزوري.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وايي هیڅ ماشوم باید په تشه معده زده کړې ونه کړی او له همدې عمله د دې پروګرام له قوله دوی په ټول افغانستان کې هر ورځ نږدې 200,000 زده کوونکو ته بسکټ ویشي چې په دې شمېر کې سمې نیمایي انجونې دي. ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان هم وایي بې وزلي تر دې کچې رسیدلې چې دوی د څه اخستو توان له لاسه ورکړي. د هلمند اوسیدونکي عبدالاحد
نه کارو کتر سره نه د سړک تاسو چې روزانه مسلمان فکر وکړي نه ورور په یو بل دنده کې یا د یو بل دنده د مو سیدا تر په ځای پر ولو باندې کار چې روسیا پر سړکانو چې روسیا د ولار د لارو سي کار نس.
د طالبانو د حکومت وایي چې بهولا مجاهد په افغانستان کې د خلکو د ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نه کړ. خو پرونی په خپل اکسپانه ادعا کړې چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچا د تیرو میاشتو په پرتله نور هم ټیټه شوې. په کور دننه د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راغلی. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت پام وړ لوړ شوی او د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې ټیټوالی هم راغلی. مجاهد داسې مهال په افغانستان کې د وضعیت د ښه والی ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې له 1.5 میلیونه زیات افغانان خواړه نه لري او سم نیمایي په قحطۍ کې ژوند کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو اونجونو په وړاندې جنسیتي تبعیض په پراخه کچ او سیستماتیک ډول بنسټیز شوی. دغه مرکز په راپور کې چې د یک شمې پورز د ملګرو ملتونو په یو ویب پاڼه کې خپور شو دا هم ویل شوی چې په دغه یواد کې توکمیز او مذهبي اقلیتونه په سیستماتیک ډول په نخښه کیږي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی په خبره خوندې دي. اخوا یو شمېر فعالان په افغانستان کې د خزو او لګکیو د حقونو پر تأمین ټینګار لري.
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي طالبانو په افغانستان کې له ټولنې څخه د نجونو او خزو په حذفولو سره د دوی پر وړاندې جنسیتي تبعیض په پراخه کچه او سیستماتیک ډول بنسټیز کړی دی. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د دغه مرکز په یو نوي راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا په یو پاڼه کې خپور شو راغلی چې پر بنسټیزو ازادیو د محدودیتونو دوام او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د زورولو په وړاندې د مجازاتو معافیت د نړیوالو قوانینو د جدي سرغړونو لپاره یو مناسب چاپیریال رامنځته کوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو فعال ډاکټر حمیرا فرهنګیار وای په 13 کلونو کې په افغانستان کې خزه تر ټولو 13 ورځې تجربه کوي.
هر روزانه افغانستان
د هرې ورځې په 13 سره افغان خزه انزوا ته ځي او ټول حقونه او امتیازات ترې اخیستل کېږي. په ټولو برخو کې د خزو نشټوالی ښیي چې طالبانو د خزو پر وړاندې د جګړې اعلان کړی او د افغانستان خزه د نامعلوم لوري او تیاره راتلونکي په تمه دي.
و تاریک در انتظار داره.
د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلی واکمنې لپیل راهیسي لشپګم ټولګي څخه پورته انجونې خونځیو ته د تللو اجازه نه لري، او د 2022 کال په وروستیو کې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړل شوې. طالبان لا هم خزو ته په ډیرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو او په سنگارتونونو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي، او همې له تفریح په اوږدو لارو کې له یوازې تګ او ورزش کولو منع کړي دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز په خپل وروستي راپور کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې قومي او مذهبي اقلیتونه په ځانګړي ډول چې هزارګان په سیستماتیک ډول په نخښه کیږي. د دغه مرکز په ټکو دا په ګوته کوي چې طالبان ممکن د زیانمنونکو خلکو د ساتنې توان نه لري او یا هم نه غواړي د دوی ساتنه وکړي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري نظام پر مهال په ولسی جرګه کې د دایکندي د خلکو استاذ ډاکټر محمد علي ادعا کوي چې شیعاګان له څو کلونو راهیسې د ترهګرو ډلو لخوا په نخښه شوي، او د طالبانو حکومت هم د بشري حقونو تړونونو په برخه کې د مسؤلیت احساس نه کوي.
وقایع و رویدادها بیانگری
پیکی خیلی چه هزارگان چه تر نیمهی دیر نفوس شیعگان دی نتو کلونو رحیسه در مذهبی افراطی دل و لخوا تر هدفی او وجون کبریدونو لند دی، او لبل خوا در طالبان و حکومت هم بشری حقونو ترونونو تجمن ندی.
حتی مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان بلال کریمی نظر هم واخلو خو بریالی نشو. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د لګکیو د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ژمنو خبره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د لسګونو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې پکې هزاره او شیعګانو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د هزارګانو او نورو قومي او مذهبي اقلیتونو په نخښه کولو په اړه تر دې مخکې هم اندېښنې راپورته شوې دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت د نړیوال مرکز په وینا د تیرو او وسنیو سرغړونو نه جزا معافیت په افغانستان کې د جرمونو د دوام لامل شوی، او ټینګار کوي چې طالبان د وسنیو چارواکو په توګه باید د بشري حقونو ټول موجود نړیوال تعهدات چې افغانستان یې غړی دی باید ویمني.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې د روسیې له 15 درونو 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسې کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي. د دوی په وینا د دې بریدونو دوه ملکي وګړي ټپیان کړي. موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو ترکیې په منځګړیتوب د تړون تر فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی. احمد تکل په دې اړه باندې وروستي معلومات راسره شریکوي.
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسې کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریدونو د لړۍ پر مهال په نښه شوې. د دوی په وینا دې بریدونو شاوخوا 3.5 ساعته دوام وکړ. د روسیې پوځ نن سهار وویل چې ډرونونو یې تیره شپه د ناټو د غړې رومانیا په سرحد کې د دانیوب سیند پر غاړه د اوکراین بندري تاسیسات چې د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم وو په نښه کړل او ټاکلي اهداف یې ټول وویشتل. خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې ملکی صنعتي تاسیسات ویشتلی دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي چې په دې حملو کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین پوځ وایي چې له دې حملو وروسته په تاسیساتو کې لګېدلی اور یې ډیر ژر وژلی دی. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د دې هیواد د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. روسیې د دې تړون له فسخه کېدو وروسته پر اودیسې او میکولایف سیمو چې مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم دي حملو ته زور ورکړی. بلخوا د روسیې د ملي امنیت د شورا مرستیال دیمیتری میدویدف ادعا کړی چې د روان کال له پایله تر دې دمه شاوخوا 2,80,000 کسانو په پوځ کې د شمولیت لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. میدویدف چې د روسیې ولسمشر هم پاتې شوی دا څرګندونې د روسیې د لرې ختیځ سیمې له چارواکو سره په هغه لیدنه کې وکړې چې هدف یې د ده په وینا د اوکراین د جګړې لپاره پوځ ته د خلکو جلبول و. میدویدف وویل چې د پاوز د معلوماتو لمخې د روان کال جنوري میاشتې رئیس د قراردادونو په اساس د احتیاطي ځواکونو په ګډون شاوخوا 2,00,000 کسان د پاوز لیکو ته منل شوي دي. مسکو تیر کال هغه نوې پلان چې د پاوز په محاربوي برخه کې پسلو کې دیرش زیاتوالی راځي او شمیر یې 1.5 میلیون ته لوړیږي اعلان کړ. د برتانیا د دفاع وزارت د یو راپور لمخې روسیې په وروستیو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو له وګړو هم غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې برخه واخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو هنت هند تر سپوږمۍ وروسته اوس لمرته یو ماموریت ور استولې ده. د اډیټیا ال 1 په نوم د هند فضایی خلایي ماموریت بیړۍ د سپتمبر په 2مه په کامیابی سره لیږدول شوې ده. د دې هدف د لمر د سترګې څیړنه کول دي. تر دې لمخې د اګست پر 28مه د هند چاندریان 3 په نوم بیړۍ د سپوږمۍ له جنوبي قطب سره نږدې ښکته شوه. د رويټرز لاژانس ویډیو څخه ګولایاس په ډېر نور جزئیات سره شریکوي.
د هند دغه اډیټیا 1 نومي بیړۍ د المر د سترګې د چیرن لپاره لیکدول شوې ده. ماموریت به په 1.5 ورځو کې په خلا کې ال 1 نومي ځای ته ځان رسوي. ال 1 د ځمکې او المر ترمنځ هغه ځای ته ویل کیږي چې ورسخه مشاهده کیدلی شي. مشن یا ماموریت به د المر سترګې نه 1.5 میلیون کیلومتر لري دا چیرنه کوي. دا چیرن لپاره دا ځای ځکه ټاکل شوی چې دلته به د فضائي بیړۍ توازن برقرار وي او مالی لګښت به هم کم وي. ماموریت به د 15,00,000 میټر سفر روستو په څلورو میاشتو کې د سیرون لپاره ټاکل شوی ځای ته رسیدي.
اور جس کا انتظار تھا
دا آدیتیا ایل 1 سپیس کرافٹ ہاز بین انجیکٹڈ ان ان الیپٹیکل
آدیتیا ایل 1 خلائی جہاز یو ډیر ځانګړی میشن دی. پدې کې د مرحله وارو سیرون لپاره سپوږمکۍ تجربه دی.
میشن موډ هیر ود دا اپر سٹیج اف دا پی ایس ایل وی ټیکینګ two burn sequence for injecting the primary satellite for the first time.
Aditya pa hindi jabaki marta velkigi da rawani do par waqt da mission de ledo la para pa zarguna kasan bortul shwi wal aw la nuru laru ye atlaka kasano nandara kalida da ba pa hagu almarizu badun chidna kawi che pa umumi toga pazmaka aghis kawi.
Once this Aditya is commissioned,
Aditya yozal zeta urasegi no da ba da hawa da heliophysics aw hatta da nariwal science pohan la para loya asasavi.
Tardi mamuriyat lamakhi hind da agas pa darwishtama neta da chandaryan drim pa num beede pa kamyabai sara da spogmai pa junubi qutb barkha ki koza kadiwa che da mahal ye da de hawa da fizai serono markaz ta malumat lik dabal pel kadi di.
Dal aw tal
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240. تاسو لا پیغامونو
سلام ناونی کی هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې د کار زموږ ځوانان له سخت ستوندو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناشته خو متاسفانه چې په اوتو اوتو او په ورځ ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هوادونو ل دې جملې انتزی چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت حکومت څخه مغوښتنه دغه چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه د بیرته یلاکړي او دغه بندیز د سکرټری تر توس موږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ول سخت بیچاره ولستي او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولې دی دا د بیس ګرځیدلې دي چې موږ ځوانان نور هم بیکار شي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې موږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دا غزما پیغام نشر کړي او زما ځخ تر مسولینو پورې ورسوي.
سلام دا ساجی راجو ټولو کارکونکو او ردونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام دلته په پراویلت د بکوول سوالی کې او بډیری مخکښته کې دوه باندې روان دي. دلته وس اویا متر ته اوبه رسیدلی دي په ډیره چټکی سره وس اوبه مخکښته روان دي. طالبان ته زما دا پیغام ورسیږي د ازادي د لارې چې دلته باید برمو ته توجه وسي، باید مخنیوی وسي. دلته برمې ویل کیږي او بیا حد اوبه ځینې راکښل کول کیږي، باید دا غږ دي واوري. دلته سخت کمی د اوبه وسره روان دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.